په افغانستان کې د شپې نه بجې شوې ده. ازادي رادیو د خبری خبرونه ته مو زنوریاس نوري هرکلی کوم. پیل دې سات په خبرونو کوو. د ملګری ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش وایي ملګری ملتونه به په افغانستان کې پاتې شي او د دې هیواد میلیونونو وګړو ته به سره له دې چې طالبانو پر خزینه کارکوونکو محدودیتونه لګولي خپلو مرستو ته دوام ورکړي. خو ګوتریش زیاته کړه چې مالی سرچینې په وچې دودي. انټونی ګوتریش د دوحې له غونډې وروسته چې د افغانستان لپاره د تر شلو زیاتو هیوادونو او سازمانونو ځانګړو استازو ګډون پکې کړی و، په یوه خبري غونډه کې وویل موږ پاتې کیږو او مرستې رسوو او موږ په تیله چې د مرستو د دوام لپاره به د لازمو شرایطو د رامنځته کولو هڅه کوو. ګوتریش دغه راز وویل ګډونوالو هوکړه وکړه چې د تعامل لپاره یوه ستراتیژي ته اړتیا ده. د ګوتریش د وروستیو څرګندونو نور تفصیل وروسته په خبرونه کې اورئ. سویس د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دورې مشرتابه له اخیستو سره سم د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغانستان حالات ډېر لنډمن وبلل. په ملګرو ملتونو کې د سویس استازي پاسکال بریوسل پرون د مۍ په لومړۍ نیټه چې هېواد د یوې میاشتې په مخه د ملګرو ملتونو امنیت شورا مشرتابه ترلاسه کړه په نیویارک خبرلانو ته وویل چې د افغانستان د وضعیت لپاره د دې په خبره جادویي حل لار نه لرو. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له جوړېدو راهیسې دا لومړی ځل ده چې سویس یې دورې مشري ترلاسه کوي. خو په ملګرو ملتونو کې د سویس دایمي استازي هیله وښوده چې د دوحې غونډه به د دغه وضعیت د څرنګوالي او په وړاندې د اقداماتو لپاره بحثونو ته لاره هواره کړي. سویس هغه هیواد دی چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته تیر کال په امریکا کې د افغانستان د مرکزي بانک د $2 میلیارډ کنګل شوو شتمنیو نیمایي یعنې $3.5 میلیارډ له ازادېدو وروسته په دې هیواد کې جوړ شوي د افغانستان یو امانتي صندوق ته لیږدول شوي دي. د پاکستان پوځ ادعا کوي چې د شمالي وزیرستان په مرکز میرانشاه کې د پاکستاني طالبانو د ډلې یا ټي ټي پي وغړي نیولې دي. د پوځ د اماړي کوڅانګې پرون په یو بیان کې وویل دا وسله وال د ټي ټي پي د سید خان ډلې غړي دي. په میرانشاه کې یو پوځي مقام د نوم نه خودلو په شرط د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل چې د سید خان ډله په 2013 کال کې افغانستان ته تښتېدلې وه، خو د هغه په وینا په دې وروستیو کې بیا په شمالي وزیرستان کې فعالیت پیل کړی دی. ټي ټي پي لا د پوځ د دغه ادعا په اړه څه نه دي ویلي. د ایران د پلازمینې تهران په څو ځایونو کې مظاهرې وروسته له هغې پیل شو چې د ښار د اجباري حجاب د عملي کېدو لپاره اقدامات شدید کړي دي. د تهران اوسیدونکي د حکومت د څو میاشتو هغو اقداماتو چې دوی په خپل ورځني ژوند کې مداخله بولي په غوسه کړي او په وړاندې واټونو ته راوتلي وو. دغه مظاهرې چې پرون د مې له لومړۍ نیټې د کارګرانو د نړیوالې ورځې سره سم هم مهاله د تهران په څو سیمو کې ترسره شوې، ګډونوالو یې ملدیوي ظالم ملدیوي خامنهای او ژوندۍ دیوي کارګر او همدارنګه ښځه ژوند او ازادي شعارونه ورکول. د ایران له مرکزي ښار اصفهان څخه هم د ورته مظاهرو راپورونه ورکړل شوي دي. په ایران کې په 13 سپتمبر میاشت کې د مهسا امینی د مړینې په وړاندې د پراخو مظاهرو لړۍ پیل شوې چې چارواکو په وړاندې ځپونکو اقدامات ترسره کړي دي. د بشري حقونو د ډلو په وینا په تاوتریخوالي کې د 1 ماشومانو په ګډون له 1500 زیات کسان وژل شوي دي. د بشری حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ وایي هغه اقدامات چې د تاجکستان او قرغزستان ځواکونو په سپتمبر میاشت کې د څلور ورځني کړکش پر مهال ترسره کړي له بشري جنایتونو سره انډول بلل کېدای شي. هیومن رایټس واچ مرکز په نیویارک کې د نن په یو راپور کې وویل چې دواړو لورو د جګړې له قوانینو په جدي سرغړونو لاس پورې کړی. د پخواني شوروي اتحاد د دوو جمهوریتونو د پوځي ځواکونو ترمنځ د سرحدي لانجې پر سر په نښتو کې له سلو زیات ملکي وګړي او سرتیري وژل شوي وو. ازادي رادیو اوري او وړاندې په خبرونه کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش د دوحې د غونډې په پای کې وویل چې ملګرو ملتونه به په افغانستان کې پاتې شي او بشري مرستو ته به دوام ورکړي.
And we are determined to seek the necessary conditions to keep delivering.
د غونډې د نتایجو په اړه د سیاسي چارو له شنونکو سره په یو ګردي میز کې غږېدلی و.
اصل کې له دې غونډې کوم نوی شی راونه وتل او هغه غوښتنې چې د نړۍ له مختلفو هیوادونو پخوا هم اوریدلې شوې وې دا ځل په یو مجموعي چوکاټ کې د ملګرو ملتونو په نوښت له یوې غونډې واورېدل شوې.
دا به هم واورې چې په ملګرو ملتونو کې د پاکستان د دایمي استازي د هڅو پر مټ د ملګرو ملتونو امنیت شورا د بندیزونو کمیټې د طالبانو د سرپرست حکومت بهرنیو چارو وزیر ته پاکستان ته د سفر کولو اجازه ورکړې ده. او د کونل د چپی درې د اوسیدونکو له شکایتونو به هم واوري چې وایي په سیمه کې د غنیز کارونه کم شوي.
سرک او لارې خرابې دي، چپې درې خو بیخي مخکې دا جنگونه پکې زیات و، اوس خو بیخي امنیت هم ښه دی.
در دی شی بی د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دوه کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونی ګوتریش په مشرۍ دوه ورځنۍ غونډه نن پای ته ورسېده. انټونی ګوتریش د غونډې په پای کې په یو خبري غونډه کې راڅرګند شو او ویل چې ملګرو ملتونو په افغانستان کې پاتې شي او خپل مرستو ته به دوام ورکړي. خو انټونی ګوتریش یو وار بیا ټینګار وکړ چې له افغانستان سره د بشري مرستو رسولو د چارو لپاره مالی سرچینې وچې شوې دي. انټونی ګوتریش دغه راز د افغانستان د روان وضعیت د ځینو نورو اړخونو باندې هم رڼا واچوله. د انټونی ګوتریش د خبری غونډې جزئیات زما همکار اجمل اند تعقیب کړی دي په سټډیو کې سره دی. ان صاحب، د ملګرو ملتونو سرمنشي په کوم مهم ټکو ټینګار وکړ؟
څرون صاحب تمه خو ډیره وه د دغه غونډې نور او بخې نورې صاحب تمه خو دغه غونډه نه ډیره وه چې په دې غونډه کې به مختلف اټکلونه د غونډې نه مخکې کېدل. خو غونډه د تړلو دروازو تر شا وه، دا چې دن نه څه تیر شوي دي د ستیګرانه د چې سړی ووایي چې په کوم موضوعاتو باندې بحثونه شوي. هغه څه چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتریش وویل په هغې کې څو ټکي مهم وه. یو ټکی خو دا مهم و چې په افغانستان کې د ثبات په اړه، همدارنګه د یو ټول شموله حکومت د نشتون په اړه او د ځینو نورو په اړه باندې نړۍ اندېښمنه ده او د اندېښنې شریکې شوې. بل ټکی دا و چې ملګري ملتونه په افغانستان کې پاتې کیږي او د افغانستان له خلکو سره خپلو مرستو ته دوام ورکوي او د شرایطو د جوړولو لپاره به هڅه کوي. درېیم ټکی په افغانستان کې د ښځو د نجونو پر زده کړو او د ښځو د کار په حقونو باندې کوم محدودیتونه چې طالبانو لګولې دي. په دې برخه کې هم انټونی ګوتریش څرګندونې درلودې، ویلي چې دا د نه منلو وړ دي. مثلا د وویل چې د مهال افغانستان سره تعامل کوي، خو ټینګار وکړ چې نړیواله ټولنه په دې هیواد کې د ثبات ترهګري او په کې د یو داسې ټول ګډونې ادارې نشټوالي ته چې ښځې او نجونې هم پکې ونډه ولري او همدارنګه د نشه یي موادو قاچاق ته اندېښنه لري. هغه وویل
The meeting was about developing a common international approach, not about recognition.
دا غونډه د یو ګډ نړیوال دریز تر منځ تکولو په اړه نه د طالبانو د وسنیو چارواکو د پرسمیت پیژندلو په اړه. مهمه دا و چې موږ د یو بل اندېښنی او محدودیتونه درکو، خو هوکړه مو وکړه چې دا د ټولو په ځانګړي توګه د افغانانو په ګټه د چیلې یو بل سره کار وکړو. ګډونوالو هوکړه وکړه چې د تعامل لپاره یو استراتیژي ته اړتیا ده چې په افغانستان کې د ثبات لپاره زمينه برابر کړي او همدارنګه پر مهمو اندېښنو تمرکز وکړي. ګډونوالو په افغانستان کې د ثبات په نشټوالي اندېښنې څرګندې کړې او د اندېښنې په غونډه کې شریک کړي. نور صاحب، خو د طالبانو د حکومت ویان سبی الله مجاهد ازادي رډیو سره د خغلی ګوتریش له څرګندونو لږ وروسته په خبرو کې په افغانستان کې د ثبات په اړه باندې د اندېښنو خبره رد کړه. ویل چې افغانستان کې د ده په وینا دا مهال امن او ثبات شته او ساتلې د نړیوالو سازمانونو او نړیوالو ټولنو همکارۍ ته اړتیا لري. د انټونی ګوتریش په خبرو کې همدارنګه په افغانستان کې لکه مخکې چې ویل بشري ناورین ته اشاره وشوله. ویل چې افغانستان دا مهال تر ټولو ستر بشري ناورین سره مخ دی. په افغانستان کې د ناوړه وضعیت ارزیابي مشکله ده. موږ په افغانستان کې له لوی بشري بحران سره مخ یو. په سلو کې 90 افغانان په بیوسلې کې ژوند کوي. د دې هیواد له درې برخو دوه برخې وګړي چې 28 میلیونه کسان کېږي، سږ کال د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري. 6 میلیونه ماشومان، ښځې او سړي د قحطۍ په درشل کې دي. په همدې حال کې
د بشری فعالیتونو تمویل د کمیدو سره مخ دی. د موږ د بشری مرستو پروګرامونه چې د 4.6 میلیارډ ډالر وغوښتنه کوي تر اوسه پوری نږدې 290 میلیون ډالر ترلاسه کړی دي چې د غوښتل شو پیسو یوازې 6% جوړي.
د ملګرو ملتونو د عمومي انټونی ګوتریش په وینا د ملګرو ملتونو د ادارو په شمول په نادولتي ادارو کې د طالبانو لخوا د خزو پر کار بندیز په هیڅ ډول دوی ته د منلو نه دی او زیاته کړ چې موږ به هیڅ کله د خزو او جنو پر حقونو باندې د بیساری سیستماتیک بریدونو په وړاندې چوپ پاتې نشو. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په یو پریکړه لیک په افغانستان کې د خزو پر کار او جنو او د جنو پر زده کړو د طالبانو محدودیتونه غندلی و او لدې ډلې وغوښتي چې سملاسي د محدودیتونو لري.
بله اجمل ان له تاسو نه مننه بقدر من اوریدم کړي ملګر ملتونو د سرمنشي انټونی ګوتریش څرګندونې مو واورید چې په دوحه کې د افغانستان په اړه د دورزنې غونډې په پای کې په یو خبري غونډه کې کړي و هغه د افغانستان ثبات ته اندېښنه و خوده. خو د طالبانو د حکومت وایي ځبه علماء مجاهد ویل چې افغانستان اوس امن او ثبات تر رسیدلې او نړیوال ټولنې ته پکار ده چې له افغانستان سره همکاري ته دوام ورکړي.
افغانستان خوالی امن است، ثبات است و البته این ثبات و امن نیاز به همکاری داره. کشورها و همچنان سازمانهای جهانی مسئولیت دارند که با هم در افغانستان همکاری داشته باشند تا امنیتی که داریم، ثباتی که به منطقه برگشته دوامدار شود و پایدار شود. او در صورتی میشه که از امارات اسلامی افغانستان حمایت صورت بگیره و همچنان تلاشی تضعیف نظام نشه و تضعیف افغانها نشه.
د طالبانو د حکومت وایان ذبیح الله مجاهد چې د انټونی ګوتریش د ورستیو څرګندونو په اړه خبرګون څرګندو. انټونی ګوتریش ویلي چې افغانستان نړیوال ټولنه د افغانستان سولې او ثبات اندېښمنه ده. ګوتریش په عین حال کې ویلي چې دی حاضر دی چې د طالبانو له چارواکو سره وګوري خو اوس وخت نه دی او کله چې مناسب وخت راورسېد نو له هغوی سره به وګوري. د دوهې د غونډې په اړه مې په تیر خبرونه کې د سیاسي او حقوقي چارو نصر الله ستانکزی او دغه راست د سیاسي چارو شنونکي قریب الرحمن شهاب ته په یو لند ګدیمېس کې بلنه ورکړې وه. لومړی مې له ښاغلي ستانکزی وپوښتل چې د ملګرو ملتونو انټونی ګوتریش د دوهې د غونډې په پای کې په یو خبري غونډه کې را څرګند شو څرګندونې تر ډیره د افغانستان پر روان وضعیت پر اندېښنو متمرکزې وې. آیا یوازې دا غونډه نتیجه داده چې پر مختلفو برخو د ښځو د حقونو په شمول د نړیوالو پر اندېښنو را څرخېده او که کومه مطلوبه نتیجه بله نتیجه هم درلوده؟
متاسفانه باید ووایم چې د ملګرو ملتونو سیاسي ماموریت په افغانستان کې له 1980 کال نه شروع کیږي او په دغه 1980 کال نه بیا تر ننه پورې دوی د افغانستان په سیاسي چارو کې دخیل یو ارګان ګڼل کیږي. خو تجربې ثابته کړې ده چې په سیاسي چارو کې هیڅکله ملګري ملتونه د افغانستان په قضایاو کې رغنده مؤثر او لاسترولن ډک اقدامات نه دي کړي. معمولا که زه جسارت ونه کړم او صراحت ویلی شم چې د ملګرو ملتو سیاسي ماموریت په افغانستان کې ناکام و. د دوحې غونډه هم د همدغې لړۍ یوه نتیجه ده چې یوازې په خبرو کې به د کاغذ پر مخ باقي پاتې شي.
دغه موضوع چې تاسو یادونه وکړه له ملګرو ملتونو څخه تمه کېده ځکه چې په افغانستان کې لکه چې طالبان پرې واکمن شوي دي ملګرو ملتونه په افغانستان کې یو لوی ماموریت مخته وړي د بشري مرستو همغږي کوونکي دي او دغه راز د طالبانو له حکومت سره تر نورو ډیر په تعامل کې دي. خو د ملګرو ملتونو سرمنشي ویلي چې اوس وخت نه دی چې له طالبانو سره وګوري بلکې د دې په وینا کله چې مناسب وخت راورسېږي نو هغه وخت به له طالبانو سره خبرې وکړي. دا څه معنا لري؟
دا په حقوقي لحاظ دا معنا لري چې طالبان ته یو ډېر ځانګړی پیغام ورکوي او هغه دا ده چې طالبان د یو مشروع حکومت په عنوان ملګري ملتونه نه مني او ملګري ملتونه مجبور هم ده دا اقدام وکړي. د لپاره د ملګرو ملتونو منشور دا اجازه نه ورکوي چې دغسې یو حکومت په رسمیت وپېژندل شي. د لپاره چې هغه موازین او مقررات قواعد او اصول چې د ملګرو ملتونو په منشور او نورو نړیوالو میثاقونو او قراردادونو کې وجود لري او شتون لري، او همدارنګه افغانستان د دې زیاتو اسناد لاسلیک کوونکی یا الحاق کوونکی هیواد ګڼل کیږي، نو په دې اساس هغه شرایط چې پوره نه شي د دوی د رسمت پېژندلو مسله اصلنه مطرح کیږي. کله چې د ملګرو ملتونو سرمنشي وغواړي چې د طالبانو سره په مستقیم ډول د ملګرو ملتونو په استازیتوب وغږېږي، بیا نو د رسمت پېژندلو معنا ورکوي په ضمني رسمت پېژندنه. نو په دې اساس زه فکر کوم د ګوتریش څرګندونې همدغه معنا لري.
بلې، نصرالله ستانکزی، له تاسو نه ډېره مننه. د سیاسي چارو شنونکی قریب الرحمن شهاب هم راسره وصل دی. شهاب صاحب، تاسو خبرونه ته ښه راغلاست. د ملګرو ملتونو سرمنشي د افغانستان ثبات ته اندېښنه وښوده، خو څو شېبې مخکې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وویل چې افغانستان ثبات ته رسېدلی، افغانستان کې امنیت ټینګ دی، او اوس نړیوالې ټولنې ته پکار ده چې باید له دې هېواد سره همکاري زیاته کړي. تاسو څه فکر کوئ؟ هغه توقع چې له دې غونډې څخه کېدله چې ګډونوال به د افغانستان په وړاندې د پرتو ستونزو په برخه کې یو ګډ دریځ ته ورسیږي، دغه دریځ فکر کوئ چې ترلاسه شوی دی؟
سلامونه تاسو ټول لیدونکو او اوریدونکو ته. اصل کې لدې غونډې کم نوی شی راونه وتل، او هغه غوښتنې چې د نړۍ له مختلفو هیوادونو پخوا هم اوریدلې شوې وې، دا ځل په یو مجموعي چوکاټ کې د ملګرو ملتونو په نوښت له یوې غونډې واوریدل شوې چې په هغې کې هغه مسایل دي چې د افغانانو لپاره او د افغانستان د راتلونکو لپاره د فرعي په حیثیت لري، او په دې کې په هغه اصلي موضوعاتو چې د افغانستان راتلونکی ورسره تړلی په هغې باندې بحث نه دی شوی چې هغه د یو باثباته افغانستان موجودیت په منطقه کې دی، او د هغې لپاره یو باثباته نظام ضرورت دی او یو مشروع حکومت ضرورت دی. دغه هغه اصلي موضوعات دي چې باید د ملګرو ملتونو په څیر له یو ستر ادرس نه مطرح شي. وایي دا چې په کوچنیو فروعاتو باندې بحث کیږي، یا مثلا د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو پر کار یا د تورته نور مسائل، دا هغه اهمیت د افغانستان ښیي چې د نړیوالو لپاره په دې قضیه کې څه مهم دي. خو یو څه چې د غونډې له ځان سره درلودل، یو مهم پیغام دا و چې د اوکراین له جګړې وروسته په ټوله نړۍ کې باور دا و چې افغانستان ډېر منځوي شوی او حاشیه ته شوی، او نور د ملګرو ملتونو د ایجنډا په سر کې هم ځای نه لري. ولې دغه غونډه یو سمبولیک جوړښت و چې نه افغانستان ته نړۍ بیا هم متوجه ده او دغه حالات ساري.
بل شاف سبي ولنده پښتنه ډیر وخت نه لرو. ملګر ملتونو سرمنشي په خپل خبرو کې وویل چې د دوهې د غونډې ګډونوالو هوکړه وکړه چې د تعامل لپاره یو استراتیجي تالتیا ده چې افغانستان کې د ثبات لپاره زمينه برابروي، او همدارنګه پر مهمو اندېښنو تمرکز کوي. آیا دغه استراتیجي په دغومره وخت کې نه درامسته شوه؟
هغه لوی ستونزه هم دغه ده چې ملګري ملتونه په دوه کلونو کې ونتوانېدل د تعامل یو میکانیزم جوړ کړي چې دوی له طالبانو سره په څه ډول خبرې کوي، د کومو چینلونو له لارې خبرې کوي، او په کومو موضوعاتو سره خبرې کوي. متاسفانه د ملګرو ملتونو دریځ هم په دې وروستیو کې سره پاشل شوی. د معاونې له خولې یو ډول خبرې راوځي، انټونیو ګوتریش بل ډول خبرې کوي، او ځینې ویاندویان هم نور ډول څرګندونې کوي. د دې معنا دا ده چې د ملګرو ملتونو له ادرسه یو واحد موقف د افغانستان په اړه نشته، او نه هم هغه میکانیزم او ستراتیژي موجوده ده چې له افغانستان سره تعامل ور باندې وشي، او دا تعامل هغه اړتیا ده چې هم د افغانانو ژوند کې تغییر راوستلی شي، او هم د افغانستان اړیکې له نړۍ سره جوړ شي.
د سیاسي چارو شنونکي قریب الرحمن شهاب او د سیاسي او حقوقي چارو کارپو نصر الله استانکزیو چې د دوهې د غونډې د نتایجو په اړه په دی ګردی میز کې رابلل شوي، او په دې اړه یې خپل نظریات راسره شریک کړل.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقید پاکستان ته د سفر اجازه ورکړې ده. په ملګرو ملتونو کې د پاکستان دایمي استازي د کمیټې د په یو لیک کې غوښتنه کړې و چې البته د ملګرو ملتونو د بندیزونو کمیټې ته په یو لیک کې غوښتنه کړې و چې متقید د پاکستان او چین د بهرنیو چارو له وزیرانو سره په غونډه کې چې د مې د میاشتې له شپږمې تر نهمې نیټې پورې جوړیږي د ګډون لپاره هغه هیواته د سفر اجازه ورکړي. د طالبان د حکومت بهرنیو چارو وزارت ویل په دې غونډه کې به د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سیاسي، سوداګریزو او سیمه ییز ثبات او دغه راز ترانزیتي مسایلو په اړه هر اړخیز بحثونه وشي. نور په دې رپورت کې
د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې پر طالبانو د بندیزونو کمیټې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ته اجازه ورکړې چې پاکستان ته سفر وکړي. دغه کمیټې موافقه کړې چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی به اجازه ولري چې راتلونکي اونۍ د پاکستان او چین د بهرنیو چارو له وزیرانو سره وګوري. د رویټرز خبری اژانس تر راپور لمخې په ملګرو ملتونو کې د پاکستان دایمي استازي د کمیټې ته په یو لیک کې غوښتنه کړې چې متقی ته د پاکستان د سفر او هلته د پاکستان او چین د بهرنیو چارو له وزیرانو سره د درې اړخیزې لیدنې اجازه ورکړي. په دغه لیک کې دا هم لیکل شوي چې متقی به د روانې مې میاشتې له شپږمې نه تر نهمې نیټې پورې پاکستان ته سفر وکړي. د امنیت شورا د بندیزونو کمیټې د معلوماتو پر بنسټ متقی له ډېرې مودې راهیسې د سفر له بندیز سره مخ دی. په لیک کې ویل شوي چې پاکستان به د متقی د سفر ټول لګښتونه ورکړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال زی احمد تکل د سې شمې په ورځ په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې روانونی په پای کې به د امیر خان متقی په مشرۍ یو هر اړخیز سیاسي او سوداګریز پلاوی د پاکستان پلازمینې اسلام آباد ته ولاړ شي. نوموړي رسنۍ ته په یو واستول شوی ویډیوي پیغام کې ویلي،
د افغانستان حکومت غواړي په دغه سفر کې د افغانستان او پاکستان پر دوه اړخیزو سیاسي تجارتي اړیکو، سیمه ایز ثبات او ترانزیت هر اړخیز خبرې اترې وکړي. د دې ترڅنګ به بهرنیو چارو وزیر د افغانستان، چین او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو په شپږمه درې اړخیزه ناسته کې هم ګډون وکړي. په دې سفر کې به د افغانستان او چین د بهرنیو چارو وزیران خپل منځي دوه اړخیزې خبرې اترې هم ولري.
چینایي او پاکستانی چارواکو په تیرو وختونو کې ویلي چې دوی به د طالبانو په مشرۍ افغانستان د څو میلیارد ډالرو په ارزښت د چین پاکستان اقتصادي دهلیز په پروژه کې د شاملېدو هرکلی وکړي. د سیاسي چارو یو کارپوه په پاکستان کې د افغانستان د سفیر پخوانی مرستیال زردشت شمس وایي چې د طالبانو حکومت دا مهال په نړۍ کې تر ټولو په انزوا کې پروت هیواد دی او پاکستان د طالبانو له دې مجبوریت ګټه پورته کوي.
د طالبانو حکومت اوس په بدترین نړیوال انزوا کې قرار لري او د نورو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو سره د اړیکو او تعامل لپاره دوی د هر چا کومک او مرستې ته اړتیا لري. پاکستان د دوی دغه مجبوریت درک کړی دی او د دینه په خپل نفع باندې ګټه پورته کوي. یو وخت طالبانو باندې احسان کوي چې د نور نړۍ سره د دوی اړیکې پاکستان تامینولی شي. بل اړخته نړۍ ته دا وایي چې دا یوازې پاکستان دی چې د طالب په ژبه پوهیږي، تر یو حده پرې نفوذ لري او خیف هم تفهیم سره کوي شي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا تیر کال پر طالبانو د بندیزونو د څارنې ډلې ماموریت د یو بل کال لپاره هم وغځاوه. دا محل طالبان د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 1978 هم او 2011 کلونو د پریکړو پر بنسټ د بندیزونو په هغه لیست کې دي چې د القاعده په ګډون د ځینو نورو جنایتکارانو ډلو نشي توکو د قاچاقبرانو نمونه پکې دي او دوی یادې ډلې او کسان د افغانستان امنیت او سولې ته ګواښ بولي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
پرون مې لومړی نیټه د کارګرانو له نړیواله ورځ سره برابر وه. دا چې په کونړ کې کارګران څه وضعیت لري په دې اړه نور به په دې رپورټ کې واورو.
د کونړ چپې درې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د سړک خرابوالي په وجه ګڼو ستون سره مخ دي، نه په وخت ناروغ ډاکټر او روغتون ته رسولی شي، نه خوراکي توکي کورونو او بازار ته وړي شي او نه هم نورو مهمو کارونو ته ځانونه رسولی شي. د یادې ولسوالۍ د دیګل اوسیدونکي رحمت الله
نورستان وروڼه هم په دغه علاقه کې د ولایت په دغه طرف پروت دی، هغو ته هم ډېر مشکل دی. سړک او لارې خرابې دي، چپې درې خو بیخي مخکې دا جنګونه پکې زیات و، اوس خو بیخي امنیت هم ښه دی او مؤسسات او امارت اسلامي
د سرک هر برخه کندو کپر شوی او پکې د بو ډنډونه ولاړ دي چې د موټرو لټګه وتلې ده. د چپې درې ولسوالۍ قومي مشر نصر الله خان سپیرا ته وویل په تیر حکومت کې ورسره د سرک قیر کولو غنښمنې وشوي خو تر سقوط پورې یو هم عملی نشو او د سرک کندو کپروالی په وجه د نورستان او کونړ ولسونه زوريږي.
ډېر زیات ظلم دی موږ د چپې درې درې پرېج د خلکو سره د نورستان سره، ځکه نورستان خپل یو ولایت مکمل زموږ په دې چپې درې سرک پروت دی. د خپل د درې ولسوالۍ د درې پرېج وټپور او مانونګي او د چپې درې ولسوالۍ د بشاته د نورستان و امام ولسوالۍ ده، به د پارون ولایت د امدا شانزي بدخشان ته همداسې به تر اګرځي خي طرف ته شمال شرق طرف ته چرازي به چترال او هغه طرف ته لګي دومره ډېر دی او دا سرک ته بالکل حکومت توجه نه ده کړی. دا مبارک ډیر ضرور دی.
د ځای اوسیدونکو په وینا چې هر ونه یو میشت په یاد لاره د حکومت او مرستندوی ادارو مسولین تګ راتګ کوي او دغه ټول ستونزې په خپل سترګو ویني، خو بیا هم د هواری لپاره هڅه نه کوي. په کونړ کې چارواکي بیا وایي د سدآباد او پارون سرک چې په چپې درې ولسوالۍ کې تیر شوی، د اساسي جوړولو لپاره کابل کې خپل مشرانو سره خبرې کړي او هغوی ورته ډاډ ورکړی چې په روان لمریز کال کې به ورته بودیجه پیدا او کار پیل کړي. په یاد ولایت کې د ټولګټو چارو سرپرست رئیس مولوی قدرت الله معاذ ازادي راډیو ته وویل
نو د غدرې سرکونه مو پیشنهاد کړو چې یو د شرقي نورستان ته کوم سرک لرو بل مرکزی ته، یو د دلته کې نیکونړ ولایت څخه بارو بعد دغه یو سرک چې دی نو هغه را سواده وکړه مرکزی نورستان ته دغه سرک بدل پوخ کو. نو د نور امکانات په لاله الله سره سواده سونه کړه، پلان خو دغه پلان د کوشش وکړو چې امکانات پیدا کړو دغه سرک پوخ کو.
د یادولو د چې د سدآباد او پارون ترمن سرک باندې له 2009 څخه تر 2009 پورې د نړیوالو ځواکونو لخوا کارونه روانو، چې د مانوګي ولسوالۍ وردیش پورې دغه سرک جوړ شو. د نورستان واما ولسوالۍ کې هم څو ځایونه کرکولو ته برابر شو، خو په کونړ او نورستان کې پرې د بریدونو زیاتوالی د سرک جوړولو چارې په ټپه ودرولې. د ولسمشر غنی د حکومت په اخیری کلونو کې د پارون له لورې د 21 کیلومتر سرک رغولو کارونه په دولتي بودیجه شروع شو، خو هغه هم څه د امنیت د نشټوالي او څه د اقتصادي ستونزو په وجه د خند او ځن سره مخ شوي دي چې لا تر اوسه هماغه سی بند پاتې دي.
د کونړ د چپې درې د اوسیدونکو د شکایتونو په باب مو اوریدل چې وایي د سړک خرابوالی دوی له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
ازادي راډیو ری وړاندې خبرونه په دوه منی مایکری ازادي راډیو د ځوانانو لپاره تاندې څنګه ونیز خبرونه مهیروي. اوس په ازادي راډیو د یو شمیر اوریدونکو نظرونه واورو چې د دوهې د غونډې په اړه د واتس اپ شمیر لري سره شریک کړی دي.
ستاسو ل پیغامونو
سلامونه احترامات د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو او کارکونکو ته وړاندې کوم. په دې هیله چې روغ جوړ بیاس، محمد اسلام همت هم د نیمروز لږ لارام څخه ستاسو سره په تماس کې. نو کومه غونډه چې ملګرو ملتونو د قطر په پلازمینه دوحه کې ترسره کړه، د افغانانو ترینه امیدواري دا چې د طالبانو په مشرۍ د اسلامي امارت حکومت رسمیت وپیژني، ځکه افغانان له سختو ستونزو کړاوونو او مشکلاتو سره مخامخ دي. نو د دې حکومت پر رسمیت نه پیژندل، پر افغانانو باندې د تحریمو او بندیزونو لګول، دا د نړیوالو شخصا د افغانانو او د هیڅ چا په ګټه نه ده.
سلامونه او نیکه هلی. نور رحمان وطن دوست ما سعودي عرب نه ازادي راډیو ته پیغام راغدم، نړیوال د طالبانو سره تعامل وکي او پر رسمیت دی وپیژني، دا بندیزونه بیا بیا او بیا لګیدای شي، ځکه چې اوس 30 میلیون افغانان ډیر په تکلیف او ډیر په سختۍ کې ژوند تیروي. خپل ما د اماراتو ویزه غوښتله، را نه کړله، لکه ما په شمول باندې ډیر افغانان د هر ملک ویزو ته انتظار ویزې نه ورکوي.
سلامونه تاسو ته د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو او کارکونکو ته به د هیلې شتو جوړ او راغس. دا کومه غونډه د ملګرو ملتونو د خاص چې په قطر کې جوړیږي، په دې غونډه کې باید د طالبان حکومت په رسمیت وپیژندل شي. دا رسمیت پیژندنه به د افغانستان د ولس لپاره ډېر پرمختګونه ولري او د افغانستان اقتصاد سره به ډېره مرسته وکړي، او کوم غوښتنې چې ملګرو ملتونو یا نړیوال طالبان سره لري، د هغو غوښتنو ته به هم د پای ټکی کېښول شي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211420201.
په هم دې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. مخکې له دې چې د تاند څنګ اونیز پروګرام ته ور ورسېږي، یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش وایي ملګري ملتونه به په افغانستان کې پاتې شي او د دې هیواد میلیونونو وګړو ته به سره له دې چې طالبانو یې پر ښځینه کارکوونکو محدودیتونه لګولي خپلو مرستو ته دوام ورکړي. خو ګوتیرش زیاته کړه چې مالي سرچینې په اوچېدو دي. انټونی ګوتیرش د دوحې له غونډې وروسته چې د افغانستان لپاره د تر شلو زیاتو هیوادونو او سازمانونو ځانګړو استازو ګډون پکې کړی و، په یوه خبري غونډه کې وویل موږ پاتې کیږو، مرستې رسوو او موږ په تیله چې د مرستو د دوام لپاره به د لازمو شرایطو د رامنځته کولو هڅه کوو او ګډونوالو هوکړه وکړه چې د مل پاره یوې ستراتیژۍ ته اړتیا ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي همدارنګه د افغانستان ثبات ته اندېښنه وښوده او وویل چې د ترهګري زور ډلو شتون د بشري حقونو نشتوالی په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو او د نشه یي توکو د قاچاق خپرېدل د غونډې د ګډونوالو عمده اندېښنې وې. سویس د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دورې مشرتابه له اخیستو سره سم د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغانستان حالات ډېر لانجمن وبلل. په ملګرو ملتونو کې د سویس استازي پاسکل بریوسل پرون د مې په لومړۍ نیټه چې هیواد د یوې میاشتې په مخه د ملي امنیت د شورا مشرتابه ترلاسه کړه، په نیویارک خبرلانو ته وویل چې د افغانستان د وضعیت لپاره د دې په خبره جادویي حل لاره نه لرو. خو په ملګرو ملتونو کې د سویس دایمي استازي هیله وښوده چې د دوحې غونډه به د دغه وضعیت د څرنګوالي او په وړاندې د اقداماتو لپاره بحثونو ته لاره هواره کړي. د پاکستان په وزیر دا کوي چې د شمالي وزیرستان په مرکز میرانشاه کې د پاکستاني طالبانو د ډلی یا ټي ټي پی وغړي نیولې دي. د پوز د عماړي کوڅانګې پرون په یو بیان کې وویل دا وسله وال د ټي ټي پی د سید خان ډلې غړي دي. په میرانشاه کې یو پوځي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل چې د سید خان ډله په 2013 میلادي کال کې افغانستان ته تښتېدلې وه، خو د هغه په وینا په دې وروستیو کې بیا شمالي وزیرستان کې فعالیت پیل کړی دی. ټي ټي پی لا د پوز د دغې ادا په اړه څه نه دي ویلي. د ایران د پلازمینې تهران په څو ځایونو کې مظاهرې وروسته له هغې پیل شو چې دې ښار د اجباري حجاب د عملي کېدو لپاره اقدامات شدید کړي دي. د تهران اوسیدونکي د حکومت د څو میاشتو هغو اقداماتو چې دوی په خپل ورځني ژوند کې مداخله بولي په غوسه کړي او په وړاندې مظاهرې کړي دي. دغه مظاهرې چې پرون د میل لومړۍ نیټې د کارګرانو د نړیوالې ورځې سره هم مهاله د تهران په څو سیمو کې ترسره شوې، ګډونوالو یې د حکومت ضد شعارونه ورکول.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. د دیونه په خبرونه کې په دې غږیږو چې په ځنګړو مناسبتونو او جشنونو کې څنګه ځوانان د کتابونو مطالعه ته هڅول کېدي شي.
د کتابونو مې واخیستل، اصلي علت هم دا تخفیف و.
تقریبا 50% بریالي وو چې خلک بیرته کتاب لوستلو باندې عادت کړو.
کتاب رسول تر خلکو پورې هغه ځینې کې چې الته دی وګړو تجمع ډیر وي،
هغه کې ټولنه نیکمرغه کېدای نه شي چې د دوه ورځنۍ کار مطالعه او لوستل نه وي.
په خبرونه کې یو بل مطلب هم درته لرو. هیله ده تر پایه مو ملګری اوسئ. په افغانستان کې د کتاب پلورنځیو ځینې مسولان وایي د وروستیو سیاسي بدلونونو له امله د کتابونو د پلور بازار سوړ شوی او اوس یې ډېر کم کتابونه خرڅیږي. له دې ډلې ځینې بیا هڅه کوي چې په ځانګړو مناسبتونو کې خپل کتابونه په ټیټه بیه یا په تخفیف د کتابونو مینوالو ته ورکړي. څه موده مخکې ځینو کتاب پلورنځیو د مورنیو ژبو د ورځې په مناسبت د خپلو کتابونو بیې له 1.5 تر 5 ټیټې کړې وې. سمیع الله سیال چې له همدې فرصته استفاده کړې وای، په کمه بیه یې ډېر کتابونه واخیستل.
زه دانش کتاب پلورنځي ته 2 ځلې ورغلم او 2 ځلې ډېر کتابونه مې واخیستل. اصلي علت هم دا تخفیف و. مال راځه لې تیر یو نیم کال راهیسې دي نوي کتابونه مې نه دي اخیستي او مطالعه دم نه دا کړې، نو نوي کتابونه مې واخلې او ترڅنګ به مطالعه خپل مطالعه کومه انګیزه چې درکې ضعیفه شوې ده هغه به بیرته راژوندی شي. بل غټه خوبی د دې کتابونو اخیستلو ماته دا وه شخصا مخکې موسم چې ماته تجربه وشوه چې زه باید ما مطالعه پرېنږدم، ځکه چې کله هم زه کتاب راخلم نو زما یوه وړه لوکې ده حیا ګله نومېږي، نو هغه ماته وایي چې ماته مې یو کتاب راکړه، نو زما څنګ ته کښېني او د کتاب پاڼې اړوي تر څو چې زه مطالعه کوم ادم کتاب هغه کوي پاڼې اړوي راړي. نو دغه مطالعه چې دی د نوي کتابونو اخیستل هم دغه غټه ګټه ده چې کورنۍ فضا کې تاثیرات غورځوي، او دغسې ماشومان چې دي د مطالعې د کتاب سره د مینې علاقې څخه نه لرې نه پاتې کیږي. دغسې تخفیفونه چې اعلانېږي غټه خوبي هم دا ده چې هغه د مطالعې چې کومه انګیزه کمزورې کیږي نوغه بیر د ورسره پیوړی کیږي.
ځوان لیکوال فیصل ځلان هم د داسې فرصتونو رامنځته کول چې ځوانان پکې د کتاب لوستلو ته راوبلل شي د مطالعې د فرهنګ په امیدو کې ګټور بولی.
د کتاب لرونځي او کتاب خپرونکو له لوري دغه سګامونه چې د کتابونو په قیمت کې تخفیف راولي یا داسې نندارتونونه جوړول چې هلته ځینې کتابونه نندارې ته ایښودل کیږي او خلک را بلل کیږي چې هلته مطالعه وکړي، نو دا نه یوازې چې په ټولنه کې مثبت بدلون راولي بلکې ځوانان هڅوي چې کتابونه واخلي مطالعه وکړي او وخت به ضایع نه کړي. که فکر وکړو په نوره نړۍ کې هر اونۍ لسګونه کتابونه چاپیږي او زرګونه ټوکه پلورل کیږي، خو متاسفانه په افغانستان کې یو کتاب چې 1500 الازر ټوکوي په کلونو کلونو نه خرڅیږي. د دې علت دا نه دی چې موږ کتابونه نه لرو، بلکې زموږ د خلکو بې پروايي او د کتاب نه جلاتوب د دې سبب شوی دی چې خلک کتاب نه اخلي او کتاب نه لوستل کیږي. زما په نظر که دا ډول هڅې زیات شي او خلکو ته داسې انګیزه ورکړل شي چې کتابونه واخلي او مطالعه یې کړي، نو نه یوازې چې په ټولنه کې به یو ښه بدلون رامنځته شي بلکې کتابونو بازار به ګرم شي او خلک به خپل ژوند او خپل وخت ښه تېروي. اپلاتون به ویل چې هغه ټولنه نیکمرغه کېدای نه شي چې د دوه ورځنی کار مطالعه او لوستل نه وي.
په ننګرهار کې د مومند خپرندوی ټولنې مسؤول نجیب مومند که څه هم وایي چې اوس یې د پخوا په څیر کتابونه نه پلورل کیږي، خو په وینا یې دوی په هغو فرصتونو پسې ګرځي چې دوی پکې کتابونه تر خلکو ورسوي.
د کتاب بازار خو مکمل ولاړ ورته وایا، ځکه چې د خلکو اقتصادي وضعیت انتهایی خراب دی، نو تحولاتو سره د کتاب بازار خو په ټپه ولاړ دی. که زر ته ویم چې موږ به په تېر حکومت کې په میاش کې خامخا یو 15 کتاب خو به چاپ کولو، اوس دا کال شو د کال کې موږ ټول درې سرور کتاب چاپ کړي. بس موږ هم دې هڅه کوي چې دا نندارتونونه جوړ کړو، پانتونونو ته لاړ شو، مکتبونو سره خبر وکړو چې دغه نګې پروګرامونه پکې جوړ شي، نو انشاءالله امید شته چې بیرته د کتاب فرهنګ بیرته عام شي.
په کابل کې د سروش خپرندوی ټولنې مشر نجیب الله زیرک وایي د کتاب خپرولو تر څنګ تر خلکو رسول هم مهم دي. هغه زیاتوي چې د حکومت او کتاب پلورنځیو له لورې د کتابونو نندارتونونه او په نورو ځانګړو مناسبتونو کې د پلور لپاره فرصتونه برابرول کولای شي هېر شوي کتابونه بیرته خلکو ته وریاد کړي.
کتاب خپرول دي، کتاب رسول دي تر خلکو پورې، چې خلک یې وویني هغه ځایونه کې چې هلته د وګړو تجمع ډېره وي، یا هغه پروګرامونه چې هلته ډېر خلک یو رای ځای کېږي، لکه ځینې کلتوري او سپورتي لوبې سي وي، جشنونه سي وي، په هغه ځایو کې که دولت لخوا یا خپله د کتاب خپرونکو لخوا نندارتون ته کېښودل سي او خلک یې وویني، نو دغه د کتاب په مطالعه په دغه کې ډیر رول لري، ځکه خلک به ورسره آشنا کیږي، خلک ته به دا معلومی کتاب په ارزښت لري. بل ځینې پروګرامونه کتاب لپاره باید جوړ شي، د کتاب مخکتنو لپاره باید په مختلفو سیمو کې ډیر کار وشي.
د نورو کتاب پلورنځیو تر څنګ دانش خپرندوی ټولنې هم د مورنیو ژبو د ورځې په مناسبت په خپلو کتابونو تر 50% تخفیف اعلان کړی و چې ګڼ ځوانان د کتاب اخیستلو لپاره ورغلي وو. دا چې دانش خپرندوی ټولنې پخوا هم ورته تخفیفونه اعلانول او ځوانان د کتابونو اخیستلو لپاره ورتلل، د پخوا او اوس توپیر په څه کې و؟ په همدې اړه مو د دانش خپرندوی ټولنې له یو مسؤل سپین سهار سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. د مرکې په پیل کې ښاغلی سهار د مورنیو ژبو د ورځې په مناسبت د اعلان شوي تخفیف په اړه غږیږي.
دانش پرندوی ټولنه خو هر کال د مورنیو ژبو نړیوالې ورځې په ویاړ باندې پوره یو اونۍ په خپل ټولو خبرو کړو کتابونو باندې 50 سلامه تخفیف ورکوي او سکه هم مګه دغه تخفیف اعلان کړی او پوره یو هفته مو اعلان کړی او ډیر غملګری چې لکتاب نه اوسل لري شوی ول د اقتصادي ستونزو لوجینه یا لنور وجینه مقدرته کوخخ وکړ چې غبرته په کتاب باندې راول او هم په کتاب لستلو باندې او هم په کتاب رانیولو باندې چې له دې سره د کتاب لستلو غ فرهنګ یا کومه وده چې شوی په دې برخه کې سمره ټکنه شوی چې غبرته راخ کوو نسبتا خو لکه د تیرو کلونو په سیر خو نه و خو بیا هم زمونږ چې سمره توقع و غته ورنږدې و ډیری ملګری راغلل مجلسونه مهم سره وکړل او د کتاب لستلو دود په ډیر تام اول باندې مهم خبرې سره وکړل او کتابونه هم خو زینو خلکو کتابونه رانی ول د تخفیف نه استفاده هم وکړل او بیرته د کتاب لستلو ته یو سمخه کړو هم تقریبا 50% بریالي و پکې چې خلک بیرته کتاب لستلو باندې عادت کړو کتابخانو ته مخه کړی او کتابونه باندې
تاسو ول چې د تیرو کلونو په تیر نو یعنی عمر خلک را نغلل علت څه و ولې د تیر کال په پرتله کم خلک راغلی وو
د تیرو کلونو په پرتله خو د خلکو د کمښت یو وجدا هم و چې ډیری خلک اقتصادي مشکلات لري هغه خلک چې کتابونه لوستل خو ډیر یو ځپی لري یا مثلا په پوهنتونونو کې ول یا په هیواد کې ول هتا ډیری خلک نو دغه یو سلام ویناول چې د خلکو راتګیو سره کم شوی او البته نوې خلک هم د پلاول نسبت نور کلو دغه خلک چې په خوانه ولاغه وسول او ډیری هغه خلک چې په خو ولاغه وسنول خو یو ځینې غټ لامل هم دغه اقتصادي لامل دی او بل یو څه د دې پونتونو بندیدا او هم د کتاب رانیون کې او کتاب لستون کې او څه به پروګرام کړی ول دا چې هم کېدل شي ځکه د جنو غټه برخه هم کتاب لستون کې ولی او غوی هم ډیری به پروګرام شوی دی اوس کتابونو لستلو ته یا کتابونو رانیولو ته مخه نه وکړي دا وجه هم
تاسو یادونه وکړه چې په دې اړه مباحثونه هم وکړل البته که د دغه بحثونو غنه چوړم راته وای چې کوم کسان چې راغلل کتابونه یا خستل د مطالعه پاړه د کتاب پاړه د غوی مهمه خبره څه و
په دې کې خو ډیر زمنګ ملګری داسې هم ول چې د غوی وړاندې زونه داول چې دغه لړۍ نورو ولایتونو ته هم وغځو او به له دینه چې موږ مشخص اورز باندې دیغه مشخص یفتی په ویړ باندې دا کار وکړو دغه کار دایمي موږ په بیلابیلو ولایتونو کې دی وی یفتی لپاره الته موږ سټالونه ولګو د کتابونو او تخفیف هم اعلان کوو بیلابیل کتابونه یوسو اولته یو لند د پوانتون د استادانو یا نورو داسې خلکو چې په دغه برخه کې مهارت لري د کتاب لستلو ورکشاپونه جوړ کو او خلکو ته دا تشریح کړو چې څنګه ته یو کتاب ولولي او دا کتاب چې تاسو لستلې یا کتاب نه لیسز د کړی هغه تر نورو خلکو څنګه ورسوي یا مثلا کته کتاب کوته یوسي الته د کورنۍ غړو باندې ولولي او د کورنۍ غړي ته څنګه تشویق شي دغه خبرې چې دوی له کتابونو زده کړي دي او یا کتاب لستل څومره ګټه دوی ته کړي د نورو کلیوالو خلخلوان او یغه خلک چې دوی سره ناسته پاسته لري هغه سره شریک کاندي نو دغه وړاندې زونه زینو خلکو موږ ته کړي دي نو موږ هم کوخ کو چې لروژن ورسته په نور ولایتونو کې هم دغه لړۍ ته دوام ورکو او په هر ولایت کې د یوې هفته او یا لس ورځو لپاره کتابونو باندې تخفیف اعلان کوو اول ته د کتابونو سټارونه ولګو
سهار سبيو موضوع چې تاسو مخ کې یادونه وکړه چې د تیرو کلونو په پرتله کم خلک راغلي وو البته ډیر ځوانان چې موږ هم اوریدلې دي هغه دا خبره کوي چې هغه انګیزه نشته ورسره دوی کې دي چې د غوروانو حالات او یعنی د دوی په ژوند ډیر تاثیر نه وي خو بیا هم دوی ذهنن ځان دومره متاثر کړای دی چې حتی دغه لیوالتیا اوس پکې نشته یا دغه انګیزه پکې نشته چې یو کتاب راواخلي ویل ولي یعنی داسې هم نه چې هر یو دی د کتاب اخیستلو وس و نه لري یا د وخت و نه لري دا دواړه لري خو بیا هم انګیزه نشته علت تاسو څه بولئ ولې دوی ځان دومره متاثر کړای دی چې کتاب مطالعه سره پرېږي
انګیزه خو په هر کار کې ډیره زیاته مهمه ده بیا په ځنګړي ډول د کتاب لستلو ځکه که یو څوک کتاب ولولي او د ژوند باندې ور بدل کړي نو او بل چا سره هغه خبرې یا مثلا هغه کوم چلند د شین نور سره شریک کړي نو هر مرو نور خلک هم تشویقيږي چې په هغه لاره باندې لاړ شي نو زه فکر کوم د انګیزي خبره سم ده چې انګیزه نشته اوس او ډیر خلک ما مخ کې ویل چې به پروګرام مشوي دي اصلا په خپل د بیکاری کې سړی ډیر زیات وخت هم لري خو بیا هم به پروګرام وي. هغه زموږ یو مشر به خبره کوله وای زه هیڅ کار نه لرم خو بیا هم ډیر سخت بوخت یم. یعنی دا بیکاری انسان بوختوي. ډیری خلک د بیکاری داسې کړی دی او کېدای شي اوس د موسمي حالات هم داسې کړی وي چې زه غواړم حالات باندې خبره وکم. ټولو ته څرګنده ده هغه قصه
کوم کسان چې د کتاب اخیستلو لپاره درغلي وو ډیر ځوانانو که د نورو عمرونو خلک هم وو پکې
په دوی کې مشران هم راغلي وو حتی د پوهنتونونو استادان راغلي ول ننګرهار نه هم راغلي ول ځینې استادان له ولایتونو نه هم راغلي ول ځوانان ډیر ول پکې ځینو ملګري خپل ماشومان هم راوستلي ول چې هم کتاب سره بلد سي هم غوي ته د غوي د خوخي کتابونه راني سي عوامل کتابخانو سره بلد کاندي. میرمن ډیر زیات کیمرا غلي به محدود درې سلور نه زیات نه راغلي او ځوانان ډیر راغلي ول.
سهار صاحب دغه سي پروګرامونه کېږي فکر کوي دغه به د ځوانانو ته وجټ کور کې چې بیرته کتاب ته را پام کړی
فکر کوم تر ټولو خلاره هم دغه ده چې هم یو خو انګیزه ورکړل شي بل دغه سي پروګرامونه ورته جوړ شي. په ځینو پروګرامونو کې سرکار هم کولای شي چې غوی ځوانانو ته ځینې کتابونه ویډیا ورکړي. البته داسې کتابونه چې هغه د لوستلو وړ وي او د یو چا ژوند بڼه بدلولای شي یو خانګي زور کولای شي نو دا پروګرامونه اتمن ډیر ښه رول لري د کتاب لوستنې د فرهنګ په عملو کې د سمره ټکنې شوی دی بیرته عملو کې دا غټ رول لرلای شي.
ورسته پښتنه دا کوم سهار صاحب دا چې خپل ډیر وخت له کتابونو سره پات شوی د کتابونو ترڅنګ د ژوند کړی ځوانان ته د خبره څه ده چې دوی له دې کتابونو سره څه ډول یو دوستي او یو انډیوالي او پالي چې هغه دوستي او انډیوالي د دوی په درد وخوري.
زه خو ډیر کله ملګرو ته مشوره خبره کوم چې لکه څنګه د انسان نور بدن چې ورزش ته اړتیا لري دغه سي مغزه هم ورزش ته اړتیا لري او د مغزو ورزش چې دی هغه کتاب لوستل دي. په کتابونو کې موږ او تاسو هغه څه موندلی شو چې کېدای شي په نورو ځایونو کې ونه شو موندلی ځکه ډیری کتابونه داسې دي چې موږ په کوم ستونزو سره مخ کیږو په کتاب کې لوستلې لارې چارې موږ له هغه ستونزو نه هم راوباسي یا حل لارې راښیي یا لږ تر لږه موږ ته ډاډ راکولی شي. نو یوازینۍ لار په دې اوسنیو حالاتو کې چې ځینې ځوانان هم له داسې ستونزو سره مخ دي چې دراوتلو لارې چارې بل چیرې نشي موندلی نو ښه لاره هم ده چې کتابونه ولولي او کتابونو کې هغه خپل ذهني سکون یا مثلا دوی چې کوم ډیپریشن سره مخ دي د هغو حل لارې پکې عمومي او ځانونه هم پرې مشغول کاندي او یو څه نوي هم ترې زده کاندي.
ازادي رادیو خبرونه اوس شپه اورات څلورش ساعته اوریدلایسي د ماشام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي او د سهار ل شپجو د ماشام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه اورات ل تاسو سره
ځوانان چاید لري کې دې شی و برخې سپما کړی خدا سي ځوانان هم شته چې سپما نه کوي وای د سبا پته نه لګي هر څه چنن لاس ته درخلل مصرف کړه او لښوند خوند واخله دوی که هر څومره ډیر رایت هم ولري د سپما غم نه کوي. زاهد د ځوانانو لړل یو د سپما نه کوله یو وخت داس هم پر راغی چې کاری له لاس ورکړ او ډیر وخت په اقتصادي ستونزو کې تیر کړ.
ما درامه درلوتای وظیفه میو خو په خپل وخت کې وخت سبب ما باید سپما کړی وای هغه وخت ما هغه څومره سیالتي او دم رسپمان ونه کړله ورسته بیا ستونزه دار په خصوصي ملګرو ته ارسوم نورو دوستانو خپلوانو ته تر څو لغی مرسته وغواړم چې دا ډیر سخت وو په دغه شرایطو کې لا دغه موضوع سختی کې.
نصیب الله ستانګزای غزوان دی چې وای ځان ته سپما کوي ځکه دا زده کوونکی دی او باور لري چې په راتلونکي کې ډیر مهم څه مخ ته راتلونکي دی چې دی باید له مالی اړخه ځان ورته تیار کړي.
زه خپل شخصا سپما کوم ځکه چې د ښوونځي مطالعه مې زه زیات وسایلو ته اړتیا لرم او ضرورت ورته لرم. دا چې زموږ تاسو په هیواد کې اقتصادي ستونزې ورځ تر بلې پر زیاتېدو دي او موږ تاسو باید سپما وکړو ځکه چې موږ تاسو ته په هر وخت کې
د اقتصادي مسایلو کارپو داود مایار وایي پخوا بان ماشومان هم سپما کوله خو اوس ښکاري چې په دې برخه کې د ځوانانو توجه کمه شوې ده او د خپل راتلونکي لپاره سپما نه کوي.
که موږ تاسو په یاد وي د دخلک په شکل ما شما نه به پیسې ذخیره کولې، یعنی د پسنداز تربیت د ماشوموال نه شروع کېدله. خو متاسفانه په اوسنی شرایطو کې چې کله ماشومانو ته چه په کار کېږي، د مور او پلار طرف یا د فامیل طرف عاجل ورته آماده کېږي، یعنی دا مسله د پسنداز ذهنیت یو اندازه ضعیفه کولی شي چې دا عرف په هر سن و سال کې یا دا عادت سره په ځان کې ژوندی کی. د مثال په ډول یوه طریقه دم کېدای شي چې مونږ خپل مصارف یاداشت کو او د میاشت په آخر کې دم مصارف وکتل شي او په دې کې کوم غیر ضروري مصارف چې شوي دي هغه ځنې حذف کی. د خپل یو هغه راولي، یعنی یو مدیریت راولي او باعث دو کیږي چې حتی په لویو مسایلو کې دغه شخص د خپل عواید مدیریت کی.
د ښاغلي معیار په باور سپما دا نه ده چې یو کس بیخي مصرف ونه کړي، بلکې سپما دا ده چې عایدات او مصارف په ښه ډول مدیریت شي.
د مثال په ډول ځینې خلک داسې فکر کوي چې پسنداز مصرف نه کول دي، یا کله چې موږ یو شخص ګورو چې په مصارف او مخارجو کې سختي کوي، بیا خلک وایي چې ګویا دا شخص د پسنداز په حال کې ده. حال دا چې دا تعریف ناقص ده. د پسنداز اصلي معنی مصرف نه کول نه دي. د پسنداز تعریف یا معنی د مخارجو او د عوایدو مدیریت کول دي.
د اقتصاد پوهانو په باور هغوی چې سپما کوي په راتلونکي کې به یې مالي ستونزې کمې وي او له دې اړخه به مطمئن وي. دوه ځوانان صدیق خان او سیف الرحمن غریبیار هم وایي چې سپما له ځوانانو سره مرسته کوي چې سختې ورځې پرې رانه شي.
سپما خو دوه ګټې لري. یو ګټه دا ده چې خپل سپما کول انسان د اصراف نه ساتي، یعنی که ته چېرته سپما کوې نو بیا اصراف نشي کوی، او که چېرته اصراف کوې بیا سپما نشي کوی. او بله دا ده چې کله موږ سپما کوو، د سپما کولو کې کومې پیسې چې موږ سپموو هغه موږ ته په سخت وخت کې پکار راځي، یعنی کله چې موږ وظیفه پرېږدو یا مو څوک وظیفه نه راکوي یا وظیفه نه پیدا کېږي، کومې پیسې مو چې سپمولې وي هغه موږ ته په هغه وخت کې بیا په درد خوري، یعنی موږ خپل هغه مشکلات مالی مشکلات په حل ولرو.
سپما د هر انسان لپاره په ژوند کې ضروری ده، ځکه سپما ځان او خپل کورنۍ ته د ښه ژوند او ښه اقتصاد په برابرولو کې مهم رول لري. زموږ په ټولنه کې د شته فقر لامل که څه هم بیروزګاري بلل کېږي، خو د روان فقر یو لامل دا هم ده چې موږ په هغه وخت کې چې عواید ولرو، کاروبار یا وظیفه ولرو، بیا نو سپما نه کوو او وروسته بیا له ستونزو سره مخ کېږو. که له هر داسې انسان څخه پوښتنه وکړو د هغه د اقتصاد په اړه اقتصاد جوړ وي، نو شاید هغه د ښه اقتصاد یو لامل سپما وبولي. نو هر انسان ته لازمه ده چې د معاش په وخت کې، د عوایدو په وخت کې دی یو څه نقد پیسې سپما کړي.
دا چې ولې ځینې ځوانان سپما نه کوي، د سپما کولو ګټې څه دي، او که ځوانان وغواړي چې سپما وکړي څه ډول یې کولی شي، په همدې اړه مو د یوه خصوصي پوهنتون د اقتصاد پوهنځي له استاد سید رحمان عمران سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. عمران صاحب، لومړی پوښتنه مو دا ده چې ولې ځینې ځوانان سپما نه کوي، یعنی دوی داسې فکر کوي چې د سبا پته نه لګي نو هر څه چې لاس ته راغلل همدانه یې مصرف کړه، دوی ولې په دې اړه فکر نه کوي چې سبا هم ژوند شته، دوی باید سپما ورته وکړي؟
زیاتره ځوانان د ژوند لپاره پلان نه لري، په دې معنا سره سي لنډمهاله، اوږدمهاله او منځمهاله پلان نه لري چې موږ به سبا څه کوو، یعنی په دې معنا سره که دغه اوس چې زه چیرته کار کوم، که دغه کار ونه چلید زه څومره کولی شم ځان وچلوم، څومره کولی شم خپل ژوند وچلوم، څومره کولی شم د خپل ژوند اړتیاوې پوره کړم، دا پلان نه وي ورسره. خو که فرضاً دغه وظیفه مې هم وي، دغه دنده مې هم وي، دغه د عاید سرچینه مې همداسې روانه وي، خو زه باید د یوې بلې ورځې لپاره په دې فکر وکړم چې زما دغه انرژي، دغه توانایی، دغه قابلیت، دغه استعداد شاید د عمر په تېرېدو سره راسه همداسې پاتې نه شي، زه باید د هغه ژوند لپاره هم یو سپما ولرم. په نننۍ نړۍ کې ډیر ځوانان سله ستونز سره مخامخ دي، لاندېخنو سره مخامخ دي، او یا همدارنګه عمر چې بیا تیریږي د غندېخنې ورته په لوی مسایلو اوړي، یو همدغه علت چې دوی سپمانوي کړي، نو دوی په آینده ژوند کې له سټرس نه هم بیغمه وي.
مننه عمران صاحب. د سپما کولو ګټې څه دي؟ یعنی هغه ځوانان چې سپما کوي له هغو ځوانانو سره به ژوند څومره متفاوت وي چې سپما نه کوي؟
د سپما کولو ډېرې ګټې دي. تر ټولو مهمه ګټه دا ده چې ته بل اخر مالی استقلال ته رسیږي، په ژوند کې اقتصادي استقلال ته رسیږي. او کچیر ته مالی استقلال ونه لري، دا تا ته د وخت په تیریدو سره په سټرس، فشار او یا داسې په غمونو اندېښنو باندې اوړي. نو اوله ګټه همدا ده چې ته مالی استقلال ته رسیږي. دوهمه ګټه دا ده چې ته د خپل نسل، دغه د خپلو اولادونو آینده ته تضمینولی شي، دوی ته د ښه ژوند د پیدا کولو زمینه مساعده کولی شي، او په دې ډول سره ته خپل ځان هم هوسا کولی شي، ځکه چې ستا دغه نسل ورسید نو دوی به طبیعي د زموږ او تاسو د افغاني ټولنې پر اساس سره هغه کار کوي، ښه ژوند جوړوي، مور او پلار سره ډېر اسودی، بلکې دا ټوله کورنۍ ورسره اسودی. دا ګټه ده. او بل خبره دا ده چې په سپما کولو سره کولی شي چې د ټولنې په یو مفید عنصر بدل شي، د ټولنې په یو داسې عنصر بدل شي چې بل اخر له ټولنې سره دای مرسته کولی شي، له ټولنې سره دای کومک کولی شي. دا هم ده چې ته کولی شي په د ژوند په نورو برخو کې، په اقتصادي فعالیتونو کې، په مالی برخو کې ته پانګونه وکړي، ته لږ نه بیرته عایدات ترلاسه کولی شي. مثلا داسې نورې د ژوند اساسي اړتیاوې دي، اوس کومه اړتیا چې د یو ستا اړتیاوې یو وړې کورنۍ ته بسنه کوي، مثلا ته میرمن دې دا ماشومان وړ دي، خو د وخت په تیریدو سره دغه ماشومان غټیږي، لویږي، نو د دوی لپاره هم مهمه دا ده چې باید ته هغه سپما ولري، او دغه سپما شوو پیسو څخه دوی ته تسهیلات او د ژوند اسانتیاوې برابرې شي.
مننه. ورسته پوښتنه مو دا ده که ځوانان وغواړي چې سپما وکړي څه ډول یې کولی شي؟
د دې مختلف لارې دي، بیلابیلې لارې دي، خو تر ټولو مهمه اوله دا ده چې د سپما ذهنیت باید رامنځته شي. په دې معنی سره سي اول باید دا ذهنیت وي چې زه باید د خپلو ګټل شوو عایداتو یوه خاصه برخه دا زه باید سپما کړم. ته باید د دې لپاره پلان ولري، پلانینګ داسې قوي پلانینګ ورته ولري. لومړی خبره همدا ده چې مثلا که زما معاش دی 10,000 افغانۍ یا 10,000 افغانۍ یا 15,000 افغانۍ، څومره زما لومړنۍ اړتیاوې په پوره کیږي، په هر ډول سره باید د همدغه عایداتو یوه برخه سپما ته تخصیص شي. ګټه دا هم ده چې څنګه موږ کولی شو سي په آینده کې د دغه سپما شوو پیسو نه په تجارت کې کار واخلو، په ځینو نورو اقتصادي فعالیتونو کې انګیج شو، مصروف شو، بوخت شو. او د دې ترڅنګ دغه یو ذهنیت باید رامنځته شي، د دغه ذهنیت لپاره باید پلان وشي، د ټول عمر په توګه، د ټول عمر په امتداد سره کیدلی شي چې دغه سپما بل اخره دوی کولی شي په نورو فعالیتونو تبدیل کړي، او له نورو فعالیتونو هم دوی عایدات لاسته راوړي.
ګلون اوریدونکو د تاندې څنګه د پای شي بي دي تر بیا خو وخت تر تغواړم.
ساعت